احمد شبریم دا ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت یې د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
دا هڅې به دې ته لاره پرانیزي چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس د هڅې لری ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغې کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي.
په دې خپرونه کې به د خوست د فابریکو د څښتنانو اندېښنې هم درسره شریکې کړو.
فکر نه کوم چې نور پانګوال پانګونه وکړي او د شتا پانګوال به د لوی سوار کړي او فرار به کړی وي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
طالبان وایي له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. امریکا راتلونکې اونۍ 4000 هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اورلګیدنې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. وسم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي دوی له ټولې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي. خغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړي. هغه وایي که څوک زموږ سره ستونزه ولري موږ چمتو یو چې ستونزه د خبرو او اړیکو لارې حل کړو. زموږ حکومت چاته د زیان رسولو اراده یا پالیسي نه لري او افغانستان به په راتلونکي کې یو خوندي ځای وي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې ملا برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په 1 خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې اوزې مرستیال سید اقبال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان پنخ کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم 2 ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې لخوا واخیستل شو. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن وین نهرک د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا 4000 افغانانو لیږ به په راتلونکې اونۍ کې پیل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو لاري ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېده. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید-19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. دا اور نن سهار د کونستانسا ښار د یو روغتون د جدي څار خونه کې ولګېده. اور وژونکي لا هم د اور کنټرولولو هڅه کوي او د ناروغانو او روغتون کارمندانو د ایستلو چارې روانې دي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې 113 تنه بستر و چې 10 تنه یې د جدي څارنې څنګه کې وو. د اور لګېدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمویل دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه آزموینه وه چې د سپتمبر په 10مه وشوه. د توغندي دا آزموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پایل کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لنډ واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. او وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرولول د بندیانو په لاس کې وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د زیان رسولو پالیسي نه لري. د ښاغلي برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دوه لوړ پوړي طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او دواړو خواوو یو او بل ته د پوځي قوت ښودن هم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره یې د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او که څوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کور دننه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډي هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تختلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملی کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کېدل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له افغانستانه نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیږد اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کېږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په ګاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې کېږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطعه ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترینګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هم هیله دا ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوا یې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادنګلي. د دې تر خوا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دوه موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او په خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستون زی لا ورسره ډیر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري. او که ستونزه وي د خبرو له لارې له نورو هیوادو سره هوارېدو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبانو حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیستی.
دا بلک د وخت نه مخکې وي او ډېر زر به وي، ځکه چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وه او دنیا عجله نه لري. بل دا ده چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغې کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي. نو د دوی دغه غوښتنه اوس فعلا داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شمس، که تاسو دا اټکل کوئ چې اروپایي هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه څرنګه؟ تیر ځل ځینو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پیژندلی و. دا پلابه په دغه اوسني وخت کې ځینې داسې هیوادونه رامخکې شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کومې لوی غوښتنې دي هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغه کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعات کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په دغه کې ویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې ورسره شته، نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده. خو که چیرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوس پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک صنفونه چې دي البته او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعا دغه مسایلو باندې زیات هغې فوکس نه کوي، توجه پرې نه کوي، د هغې بیا خپلې غوښتنې دي. موږ تاسو ګورو چې دا اوس تازه تاجکستان بیخي د روابط د افغانستان سره خراب شوي دي. ایران هم دغسې یو خاموشه غوندې وضعیت کې دی، ځکه چې هغې سابقه دا ده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړې دی، تقویه کولې، حمایه کولې. او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی هغه هم لا اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره پخوا هم اړیکې شوي وي هغوی له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان باید منزوي نه شي، ځکه دوی دا اندېښنه لري که طالبان منزوي شي نو د دوی په وینا ممکن ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندېښنې ته ستاسو په باور لویدیځ هیوادونه په څه سترګه کتلی شي؟
بالکل، همدغسې یو تشویش ټولو هیوادونو سره شته دی که په رښتیا هم افغانستان همدغسې یوازې پرېخستل شي او ضعیفه نظام وي مرکزي، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نورې تروریستي ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کړي او حتی داعش چې دغه د تېرو ورځو کې ډېر زر یعنې د طالبانو د واک ته راتلو نه وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دې نه هم دوی تشویش لري.
له شغل شمس څخه په مننې دوی دې ته اشاره وکړه چې د نړیوالو یو غوښتنه له طالبانو داده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له یوې خبرتیا وروسته د افغان میرمنو تازه اندېښنې درسره شریکوو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زده کوونکي او د مخکینی حکومت یو شمیر شزینه کارکونکي د طالبانو لخوا د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه شي. دوی له طالبانو غواړي چې حقونو ته درناوی وکړي. دا اندېښنې مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکې کړي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې له کار او زده کړو پاتې شوې. تر خوا یې ورځ تر بلې پر دوی د محدودیتونو لګېدو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. دې وضعیت د خپل ناروخانه راتلونکي او برخلیک په اړه د خوځو نجونو غږ راپورته کړی. نو د یو شمیر ازادي راډیو سره خبرو کې د کار زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله نهیلي شوي. دوی وایي هغه ښځې چې په دولتي او نورو خصوصي ادارو کې کار کاوه په کور له ناستې وروسته یې اقتصادي ستونزې یو په دوه شوي. راځي د مخکنی حکومت پر مهال یوې دولتي ادارې کې کار کاوه. هغې ازادي راډیو ته وویل اندېښنه یې له دې ده چې طالبان لکه د خپلې تېرې واکمنۍ د خوځو ټول حقوق تر پخول اند کړی.
دولتی کارکون کیم په یو وزارت کې می کار کوه، مونږ ته ویل تر هغه چې مو اجازه نوی ورکړي کار ته مرزای
د دې ترخوا د طالبانو لخوا له خوځو سره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم په کابل کې هغه مهال چې شمیر خوځو او نجونو ښوونځیو ته د بیرته تلو په ملاتړ لاریون کوه، د طالبانو د امنیتي کسانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لاریون کوونکو له ځان سره په لیکدونکو شعارونو لیکلي وو، قلم مو مه ماتوئ، کتاب مو مه سوځوئ او ښوونځی مو مه تړئ. طالب امنیتي کسانو له دوی لیکل شوي شعارونه واخیستل او د دوی د لاریون مخه یې ونیوله. پر دوی هوایي ډزې هم وشوې. نسترن چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا او اوس ښوونځي ته نه ځي، له طالبانو غواړي چې زده کړو درېدلی بهیر یې بیرته پیل کړي.
له طالبانو غواړم چې ښوونځی مې پرانیسي او د زده کړو اجازه راکړي تر څو به بې برخلیک یو.
خو طالبان دې اندېښنو او غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د دې ډلې مطبوعاتي غړي بلال کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پر یوې داسې طرحې کار کوي چې ښځې وشي کولای په خوندي چاپیریال کې کار او زده کړه وکړي.
اسلامی امارت د خپلو ټولو هیوادوالو ټولو حقوقو ته ژمن دی، په ځانګړي ډول د خوندو حقوق، هغه که د تعلیم په برخه کې دي او که د کار په برخه کې دي. په هر عرصه کې چې د دوی استخدام لازم وي، اسلامی امارت یوازې پر دې کار کوي چې یو مسؤول ماحول او چاپیریال رامنځته شي تر څو د خوندو د فزیکي او رواني مسؤلیت تضمین پکې سوی وي. نور په دې اړه باندې د تشویش او ویرې ځای نشته.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم د ښځو حقونو ته درناوی دی چې زده کړه او کاري مهمې برخې دي. که څه هم د ډلې تر شپږم ټولګي نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو لا نجونې ثانوي د لیسې او پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د پرېکړې په نړیواله کچه هم غبرګونونه راپورته کړي، خو دا ډله ډېر ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي.
په افغانستان کې ښځې کار غواړي او نجونې ښوونځی. شاوخوا شپږویشت افغان نجونې چې عمرونه د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي او د افغانستان د فوټبال غړې وي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته تللې دي. د افغانستان د فوټبال دغه ښځینه لوبغاړې په پرتګال کې هغه وخت حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتانه ناببره د دوی لیدو ته ورغله. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیران شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخنده محتاج چې یو مسلکي لوبغاړي ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټول شوي وې، فرخوندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وې خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته دا نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو، د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شي اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یو لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 94 9400 1000 او 15 90 موندل شي.
د نورستان د مرکز پارون او دو ختیځو ولسوالیو کامډي شاوبرګ مټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې بیا پیل شوې. د دې لارې لویه برخه د پخواني حکومت پر مهال ودانه شوې وه. په دې اړه راپور لرو.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوونکي سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیره ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لاره چې د کونړ په ولایت کې غځېدلې نږدې 300 کیلومتره اوږده او له ستونزو ډکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومترو ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالۍ ته غځېدلې سرک 25 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شوی، یولس وس پاتې دی. نو دغه یولس کیلومتره سرک باندې کار شروع دی او د تیر ورځې افتتاح وه د کار.
امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجې او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارې په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمند دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل، اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیباد اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور ماڼوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دغه مشکل د لري را پیغام لرم چې کډان له سوالي کې چې زما شوندې پیل شي په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي، شوندې بند دي، انجن د القان عند امر خراب کړه، باید مکتبونه ډېر ډېر پیل شي، داسې زما شوندې په دغه مسالې ما کې دا ډېر وخت کې مکتبونه رخصتي کړه. کورونا مله یو کار مدیر نشی رو خصوصی و بیا جنگو نشی رو وستی جنگو نشی رو وستی جنگو نشی رو آمی کوری ما وستی که نتواد وست باید شون لیجه دیجه رو پیسی منه نجنده.
السلام علیکم، از سنگرم د لغمان ولایت څخه تاسو ته دغه میسج دی. ښه ده محترمه، د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښې لده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژر د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشومانو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه به چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته تاسو ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاره خبري شي د هغوی متن تاسو لوستلی شئ. همدارس کوم مرکی چې د ازادي راډیو لارې خبرې شي هغه بیرته حالت د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. زموږ 19 پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې موندل شي. یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې ستاسو انتظار دی او تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. اوس په خوست ته مخه کړو. په خوست کې شاوخوا 230 فابریکې او کارخانې فعال دي، خو نن سبا یې کارونه ګډوډ شوي دي. ځینو فابریکو او کارخانو کارګران رخصت کړي دي. د دې فابریکو له ستونزو په دې راپور کې سره خبرې شو.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو لارې پیسې ونی لګل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید د کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو هر انتقال یې کړو. یوه بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادونه مونږ ته صادرېږي، ارسي په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغه رقم مونږ په خام موادو هغه رقم ګمرک اخلي، په دې کې باید مونږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالیې مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
که دا وغځېږي مونږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي. هغه خلکو ته چې مونږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي که چیرې په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
که چیرې کې دغه د پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاسه ورکړي او فرار به کړی وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅوو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي، مونږ فابریکې پل سره ترونه شي، پاینده کې منور پانګوال تشویق شي وي چې زه ته پانګونه افغانستان کې وکړي او زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي.
بلخوا طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکانو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست د ولایت مقام د رسنوي د برخې مسؤول مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایتي ادارې په واسط کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې ورستیو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو. دا صدیب چپو کې پروګرام کې دا پنشن بی په دې باندې موږ بحث درلود چې طالبان غواړي د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیق کړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې قانون هغه برخې به دوی نه پلي کوي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي. آیا د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون چې په 1923 کال کې تنفیذ شو او په دې وخت کې تدوین شوی و داسې ټکي لري چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي؟ دا سړی په سپو کې د دې پروګرام او د دې پروګرام د بحث وړه برخه تاسو سبا د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې ټاکل شوی ده د استرالیا د کرکټ بورډ سبا له افغانستان سره یوازنی ټیسټ میچ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28 ترسره شي لغوه کړي. البته تر اوسه پورې دا د استرالیا کرکټ بورډ نه ده تایید کړی، خو داسې اوازې خپرې شوي دي چې دوی به سبا دا اعلان وکړي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. خغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یوې امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په مقعد ډول په نورو هیوادونو کې میشت دي. د رومانیا د اضطراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید-19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمایلی دی. پولیس په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 133 کسان ووژل.
وړاندې دا سدیا واوریدونکو پروګرام نورو په دې پروګرام کې ستاسو پر ځان شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، داسې راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغاني پر ځای په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده او دې چارې خلک اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایله یې هم ورکړې وه، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام په راتګ سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه. د هرات ولایت اوسیدونکی محمد هلال:
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا راکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع شي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت په وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی سید عمر:
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو، چې هغه له جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې لا
لبل. خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیر یوې اونۍ راهیسې بانکونو خلکو ته د ډالرو په ورکړې بندیز لګولی. دغه چارې نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم له دې اړخه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې یو سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوي طرزالعمل ډېرې ستونزې پیدا کړي.
مردمی که در بانک دلار دارن یا
هغه خلق او یا هم شرکتونه چې بانکی ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سنځي سر لاس او غریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي.
مواد بیارن په افغانستان.
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دې نل هغه کوي، خلک سره دا نه لانجه جوړوي او گیرا چې هر څوک فری دی، خو سنت دی، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، کنه پر نه په ګناګار ده، سید هغه خطا څخه کار ده. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا پیژنې، دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژنې، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دې مو پر رب چې زه دې وی پلټای طرفدار نه یم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور دې هیڅ طرفدار نه یم، نه زه پلټای غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورشاهي غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردله حکومت، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي، نو دومره کار وکړي چې دغه ټول داسې سره راټول کړي چې دغه غم وخورای. ښه، اوس تا نه سه نه یو بل تپوس کوم، دا تفوز در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دغه د اشرف غنی هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو، دغه یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو را وغورځوه په پښو باندې په لګاته کې خطۍ، په جماعت کې په لګاته خېږي، جماعت ړنګوي، نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای. دا خی موږ د پلارانو د نکانې شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروای د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبد الله احمد د سیلمند ولایت څخه یم، سیلو وسالین سلام امارات نه غشتن دار چې سعودي عرب ته دی ورته وچوي چې افغانستان نه دای چې بغلام غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدلې. ایو خو خلک به اواز لدی او بل خو شان د سیګران شي، نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خیلی چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نا بیا هغه مو دی چې یو لارې سره خلاص کړي، د حکومت ته یو نیچې د غوړ کې چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي، ولکه دا بیا هغه مو دی چې د ناوی ته یو نیچې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هیله ده چې جوړ روغ بس. زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره پاری ته کیم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي، که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلداري دي، نو دا 2200 کلداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي ده، اوس څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رایسه دلته حاکم شوي دي. مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه سهار میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده، حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی د بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادۍ کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوې چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګردونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی، په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عواید یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کورت د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسو د طرفه څخه د پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته داسې هغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو 1400 کاله د دې جهاد پرست ول، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله، چې هغه د توحید کلمه ده. دا 1400 کاله که هر څونه مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی، خپل قدرت الهی روح ور لراور کی، بابا آدم علیه سلام وای وای چې کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشتلی، خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو، هغه که قومندانی وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه د ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي، هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ زړوم د کلمې د سبب سجیا نه زړي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما تا او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. ټانګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې اوري مخه یې ونیسي. دا سره کوم وطن دی، دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما نوم سلیمان علی خانجان. مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وخت کې مې پیغامونه وایي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات مې بل رقم درېږم. شپه او شپه ده نه ورځ ده، په مانځه کښې درې وارې غلط سمه د ما مشکل زبیالله مجاهد سره شریک وي. ته دوه نه هلته رالېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه شي داسې لغونه پوښتنه وشي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه اوري نه هغه چلته وسدوره د باد لاسه دسیا ګورم. یوازې یو میاشت یو پنځه شپې وتلي چې والد لوګر امر ورکړی د هغې ته چې مشکل حل کوي. په یو میاشت کښې په یو دېرش پنځه دېرش ورځو کښې دا مشکل د دسیا ونه کتل شي. د حالات بله ورځ مې ورته ویلي داسې رقم چل ده، خو دا دسیا زر تر زره وګوره، د حالات سره بېرقمه ده، تجاوز روان ده، بېخي ګډوډي ده. د شپې خوب لرم، د ورځې
زنه جیب جانی من دی کابل ولایت نه وارم دا سندری نشتی کسی دا سندری بندیسی وی دی کسی اتی دا سندری باید خلاسی سی دا غیر مون یه وارجو دا سندری باید خلاسی.
سلامون احترامات ازادی رادیو تا بدل سلام زمانه بلکه د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي.